زه سلیم محمد سلیم چې خپل نور همکارانو سره یو ځای دغه خبرونه ته وړاندې کوم. روانه خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. په کاوري چې یو امریکایي ادارې د فساد د مخنیوي په برخه کې د افغانستان پر هلو ځلو انتقاد کړی. نور رپورټونه هم لرو، خو اوس معصوم میوند د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې د ګارډین خبریال او د هغه دوه ملګري د وسلوالو څخه خلاص شوي. په کندز کې د القاعده غړي او څلور وسلوال طالبان وژل شوي. او په بهرنۍ خبرونه کې واوري، د پاکستان سترې محکمې د ولسمشر آصف علي زرداری او یو شمېر نورو دولتي جګپړو چارواکو د بخښنې حکم غیر قانوني بللی. دا هم بشپړ خبرنه. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د ګارډین خبریال او د هغه دوه افغان ملګري تیر شپه د وسلوال مخالفینو لمن ګل خلاصوي. د کونړ د امنیه قومندانې او چارواکي عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې د ګارډین خبریال او دوه افغان ملګري تیر شپه د قومي مشرانو او دولت په ګډو هڅو د وسلوالو لبان د خلاص کړي. د ګارډین بهرنۍ خبریال او د هغه دوه افغان ملګري یو اونۍ مخکې د کونړ په یوه غیرنۍ سیمه کې نامعلوم وسلوالو وتښتول. چارواکو نه دي ویلي چې د خبریال او ملګري د شرایطو په بدل کې لوسلوالو خلاص کړي. په خوست کې مېش بهرنی ځواکونه وایي چې په یعقوبی ولسوالۍ کې ځانوژونکي حمله کې خپل مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په خوست کې د بهرنیو ځواکونو ویان جګړن ګریګوري وایي دغه ځانوژونکي 14 هغه وخت وسو چې دوی د یعقوبی په ولسوالۍ کې د مخالفینو یو کور کشف کړي او هغوی په یو ځانوژونکي موټر کې 14 وکړه. بهرنۍ ځواکونه وایي چې په 14 کې ځان وژونکي او د هغه ملګري وژل شوي. خو وسلوال طالبانو رسنۍ ته ویلي چې دا 14 دوی کړي او بهرنۍ ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو بهرنۍ ځواکونو دا ناسمه بللې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او څلور وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل تېر ورځ د چاردرې پولیس والی کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د احسان الله په نوم د القاعده مهم غړی او څلور وسلوال طالبان وژل شوي. خو د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې شپږ بهرني او څلور افغان سرتیر وژل دي. دولتي چارواکي دا ایده نه مني. جرمني وایي افغانستان ته 2000 نور پوځیان لیږي. د جرمني یوې ورځپاڼې دا خبر پرون خپور کړی او ویلي جرمني دا اقدام د امریکا او ناټو تر غوښتنې وروسته کوي. د ناټو او جرمني دفاع وزیرانو ته نږدې سرچینو ویلي چې ناټو او امریکا د ناټو او جرمني د دفاع وزیرانو ته نږدې سرچینو ویلي ناټو او امریکا د دې اقدام ستاینه کړې. ویل سوي چې دغه پریکړه به د پلندن کې د افغانستان په اړه تر جوړیدونکو کانفرانس وروسته وسی. جرمني په افغانستان کې د ناټو دریم ستر غړی هیواد دی چې نږدې 4500 عسکر لري چې اکثره د افغانستان په شمال کې دیره دي. جرمني ویلي دي خپل عسکر به د افغانستان نور برخو ته ونه لیږي. بلخوا د فرانسې د دفاع وزارت هم ویلي چې شای فرانسه افغانستان ته 1500 نور اضافي پوځیان ولیږي. او د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 43 افغانۍ او 35 پوله، یو یورو 70 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومنه 43 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1503 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. بهرنی خبرونه به درته پرې د هوټ سیفی واوروي.
د پاکستان سترې محکمې د ولسمشر آصف علي زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو د افغان حکومت غیر قانوني وباله. د دې حکم په اساس جمهور رئیس آصف علي زرداری له محکمې معاف شوی وو. خو د سترې محکمې تازه حکم د دې سبب شو چې د کابینې د غړو په ګډون د آصف علي زرداری ټول پلویان چې په اداري فساد تورن دي بیا یې جرمي دوسیې پرانستل شي. د پاکستان پخانی جمهور رئیس پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې عمومي عفو اعلان کړی و چې د هغه په اساس د پخانی صدر اعظم بینظیر بوټو میړه یعنی اوسنی جمهور رئیس آصف علي زرداری له بنده خوشی شو. مشرف د فرمان وروسته له هغه ورکړ چې په حکومت کې بینظیر بوټو ته د برخي ورکولو په اړه ریپورتونه خپاره شول. ټاکل شوې ده چې د 116 هیوادونو مشران او حکومتونه د ډنمارک په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم په اړه د مبارزې په برخه کې رغند خبري وکړي او یو نوی نړیوال تړون لاسلیک کړي. تم کېږي چې په راتلونکو دوو ورځو کې د مشرانو په غونډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد، د برازیل او د فرانسې ولسمشران ویناوي وکړي. د مشرانو دا غونډه به د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي، خو راپورونه وایي چې ډېر مسایل لا نه دي حل شوي. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې د پیسو د ورکولو پر سر د بډایو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه لا پاتې دي. د اختلافاتو د نړۍ مشران له سختو پوښتنو سره مخامخ کړي چې د ځواب لپاره یې بحثونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي، پرون وویل یوې موافقې ته د رسیدو په لاره کې خنډونه ټول لمنځه تللی شي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې موږ په ګډه کار وکړو، په یو پلان باندې کار وکړو چې د دغه سی یوې سختې مسلې چې همداسې لاین حل پاتې ده حل پرې وشي. زه په دې باور یم چې دلته ډیرې معنی شته، خو ټولې لمنځه تللی شي. په یو بل خبر کې راغلی سپینه ماڼۍ وایي تمنه کیږي چې ولسمشر اوباما به دا اونۍ کوپنهاګن ته د سفر په لړ کې له روسیې سره د اټومي وسلو په اړه تړون لاسلیک کړي. د هغه ویاند رابرت ګیبس ویل متحده ایالات او روسیې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون لپاره چې د ستارت په نامه یادیږي په خبرو کې پرمختګ کړی چې د دسمبر په 15 نیټې وخت پای ته ورسېده. هغه ویل په کوپنهاګن کې د دې تړون د لاسلیک لپاره کوم څه په نظر کې نه دي، خو ګیبس ویل چې باراک اوباما به د دسمبر 14 نیټه یعنی سبا په ډنمارک کې وي او د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د مشرانو په غونډه کې به ګډون وکړي. امریکایي ډیپلوماټ سټیفن بورسورت وایي شمالي کوریا له دې سره موافقه کړې چې د خپلو یورانیمو د غنی کولو د پروګرام په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. هغه ویل تیره اونۍ پینګیانګ ته د سفر په لړ کې د اطمینان ترلاسه کړی دی. د اپریل په میاشت کې د شمالي کوریا د اوږد واټن ویشتونکي توغندیو آزمایلو او په شپږخیزو خبرو کې د نه ګډون وروسته ملګري ملتونه اندېښمن شول. په دې خبرو کې متحده ایالات، چین، جاپان، روسیا، شمالي او جنوبي کوریا شامل دي. بورسورت د شپږخیزو نو خبرو د نیټې په اړه څه ونه ویل. او وروستي خبر یو روغتیایي او خوشالونکي خبر دی. ساينس پوهان وایي دوی په دې بریالي شوي دي چې د دوه ډولو سرطانونو یعنی میلانوما یا چې د پوستکي یو ډول سرطان دی او بل د سږو د سرطان چې ډیر زیات لیدل کیږي جینیتیکي کوډ پیژندلی. په دې توګه به د یادو شوو سرطانونو لا د مخه تشخیص او د درملو جوړول ممکن شي. د خبرونو پای.
دا مهال په کابل کې د سهار 10 بجې او پوره 8 دقیقې دي. په روانه خبرونه کې اوري چې یو امریکایي ادارې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان پر هلو ځلو انتقاد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه به د ناټو د عمومي منشي وړاندیزونه وڅېړي. د پاکستان سترې محکمې ویلي دي چې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف لخوا صادر سوی فرمان چې ورته قانوني حیثیت ورکړل سوی و غیر قانوني دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اداري فساد پر مسلې یو مفصل بحث اوري. یو امریکایي اداره چې په افغانستان کې د بیا رغونې چارې څاري له اداري فساد سره د مبارزې پر ادارې نیوکې کړي. له اداري فساد سره د مبارزې اداره چې په افغانستان کې له تیر کال راهیسې په کار پیل کړی د نورو نړیوالو او کورنیو ادارو او خلکو لخوا له سختو انتقادونو سره مخ ده. جمهور رئیس کرزی چې دغه اداره یې جوړه کړې هم ملامت بلل کیږي او ویل کیږي چې ده پکې خپل نږدې دوستان او خپلوان په کار ګمارلي. په دې اړه فریده هوډ سیفي نور جزئیات وړاندې کوي.
یو امریکایي اداره چې په افغانستان کې د بیا رغونې له بهیر څخه څارنه کوي د اداري فساد سره د مبارزې پر اداري سخت انتقاد کړي او ویلي دي چې دا اداره کافي استقلال او مالی امکانات نه لري. له اداري فساد سره د مبارزې اداره د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د ولسمشر حامد کرزي لخوا رامنځته شوه او د دې ادارې لوړ پوړي مقامات د جمهور رئیس خپل مشاورین دي. په افغانستان کې د بیا رغونې څخه د څارنې د ادارې په راپور کې راغلي د مالی او اداري پلوه له فساد سره د مبارزې اداره کافي ازادي نه لري څو د یوې مستقلې ادارې په توګه له فساد سره د مبارزې په برخه کې فعالیت ترسره کړي. راپور زیاتوي دا اداره د خپل کار او قانوني جوړښت له پلوه ډېرې کمۍ لري. اداري فساد په افغانستان کې یو لوی ستونزه ده. د نړیوال شفافیت ادارې د راپور لمخې د شفافیت لپاره افغانستان د 138 هیوادونو په ډله کې 109 ځای لري، یعنی دوهم هیواد دی چې پکې اداري فساد ډیر زیات دی. واشنگتن په ډیر جدیت ویلي چې باید د ولسمشر حامد کرزي نوې ادارې ته له فساد سره مبارزه لومړیتوب لري او خپل خپلوان او نږدې کسان په دې ادارې کې په کار ونګماري. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې د څارنې اداره وایي له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې مشر او مرستیال د ولسمشر کرزي له پلویانو څخه دي او دواړه د هغه د مشاورینو په توګه هم کار کوي. ارنولد فیلز چې په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو ځانګړي څارونکي دی وایي په دې اند دی چې په یو وخت کې په دوه رسمي موقفونو کې پاتې کیدل د یو کس په ګټو کې تضاد رامنځته کوي. ارنولد معذف دی څو د هغو پیسو په اړه چې متحد ایالات یې په افغانستان کې لګوي څارنه وکړي.
وامریدل چې یو امریکایي ادارې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی. د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې د اداري فساد پر مسلې یو مفصل بحث ترته لرو.
ستاسو لا پیغامونه نه
و جهان اکبر فچر ته څو غواړي چې اداري فساد ورخړي نو کرزای صاحب د ټول وزیران برطرف کړي او ورسته د نوې کابینه صحیح او خلک راټول کړي چاغه په ملت جوړه باندې وي. والسلام.
موږ په کورو کې دغه کېږي، موږ په کورو کې معلومه نشي، موږ په کورو کې د همداسې دل کېږي. دا د دولتابات اوسېدونکو نه مېنه له ولایت ورته د الله تعالی زموږ سلامونه ازادي راځي ته زموږ خبر باید وشي. د پران بندیان کېږي ویل سره نشي سم ویل د ترکان کېږي دغه په کورو کې ټکان کېږي.
محمد د قربان د وساله د پروان د ولایت يم. دا د نو په کلی کې حکومت غوړي چې د ټول خلکو ته ځمکې په پیسو خرڅ کړي. اداري فساد تنه په بزا کې نشته په قربان کې دی. خدا راستي مې قسم په خدا کې غلبس ځمکې خطي دوه شوه کابینه اعلان کیږي د کارځي مونږ د ځمکې خاک باندې ایشو یو سوال سره لاس لري یو کمانډان د امنی تجارت داخلي بیا غوي خصایي او د کلبو چا په غریبانو خصایي بیا غوي دي لاسن دوبه ته بزا بزا دي ما دا پیغام دی
چې قانون په افغانستان کې تطبیق لشي هیڅ کار نه کیږي. دا یو چې وړپړې رشوت خوري کمزورې خود خوري دا دی یو. دویم چې مسلمانان وي افغانان وي بیا هم رشوت خوري رشوت خو خوره مګر د ناجایز نه خیمه خلا د ناروا سر نه خیمه خلا دغه نه واخل چې هغه روا خو وي کار خو وي دغه حق تلف کوي او بل ته لیکي د څومره غړ جرم ده.
مومن حاجی سلطان محمد د لوګر وسیدین کوي. قران ادا ټول خلق دا سناری وایي چې اداري فساد یې فساد د حکومت ځای کې دی. یو وخت کې یو غلا غلا کړي وا خلکو په منډه څو غلا په خپل په منډه پایل وکړي چې مپرګدي چې غلا غلا د اداري فساد په ټولو کې چې هر څه لای بحث په ځان ته وګوري چې زه دا د الله نه ومن څه په ان تر یا خو دا د اداري فساد په ځان ته ورکم چې په ځان کې ورکې نو په چاټ نه پاتې شي. د حکومت خو د موږ د تاسو نه جوړ شوی دی. نو تاسو جوړ شو حکومت د څه په اړه دی پاتې کیږي.
ګرار دا چې په سر سره د لیدې چې په کلی کې پوسټ جوړ شوی دا ټول کلی وسره آزاد دي د دې مصیبت سره.
د اداري فساد په اړه مو د ځینو افغانانو نظرونه واوریدل. د امریکا مشرانو جرګه د هغو پیسو په اړه د اسناد او شواهدو د راټولولو په لټه کې ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو په لار کې وسلولو ډلو ته ورکول سوي. هغه شرکتونه چې له امریکایانو سره قراردادونه لري وایي دغه پیسې حفاظتي بڼه لري او دوی مجبور دي چې د مالونو د خوندي رسولو لپاره وسلولو ته پیسې ورکړي. فریده هوډ سیفی په دې اړه نور جزئیات لري.
د امریکا سنا د هغو پیسو په اړه څېړنه کوي چې د امریکایانو د مالیه پیسې وسلوالو ډلو او طالبانو ته په هغو لارو کې ورکړې شوې چې وربند په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته د خوراکي موادو او بو او تیلو په شمول اکمالات رسول کیږي. د ماساچوسټس دیموکرات جان تیرنی چې په دې اړه د تحقیقاتو مشر کوي وایي کچرته دا مسله تایید شي نو متحده ایالات به په غیر قصدي ډول د وسلوالو پر حمایت او په غیر مستقیم ډول د دښمن په مالی مرستې کې ښکیل وي. د جمهور رئیس اوباما ادارې په داسې حال کې په افغانستان کې خپل ماموریت جدي کړی چې په دې هیواد کې اداري فساد د دې ماموریت د پرمختګ لپاره لوی خنډونه جوړ کړي او اندېښنې راپارولې دي. ډیموکرات ترنی اوس هڅه کوي چې د دفاع د وزارت او نورو کمپنیو څخه د 2.1 میلیارد ډالرو په اړه اسناد ترلاسه کړي چې د مالونو او نورو موادو لپاره یې د پاکستان په لاره د بګرام پورې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوی مرکز پکې دی ترانسپورتي قراردادونه کړي. له بګرام څخه بیا رسیدلي مواد په افغانستان کې پر نورو سوونو ورته مرکزونو باندې ویشل کیږي. تیرنی وایي د هغه همکارانو داسې کره معلومات ترلاسه کړي چې د کمپنیو لخوا داسې امنیتي ساتونکي مقرر شوي چې سیمه ییزو وسلوالو او طالبانو ته پیسې ورکړي څو هغوی مطمئن کړي چې په لارو کې د دوی کاروانونو ته زیان ونه رسوي. تیرنی وایي دا حفاظتي پیسې دي. ترنی چې د حکومت د اصلاحاتو او د ملي امنیت د فرعي کمیټې مشري هم کوي وویل لمړنۍ نښې دا ښیي چې یا دا پیسې د یو ځانګړي وخت لپاره ورکړې شوي او یا هم د هر کانتینر لپاره ورکړې شوي دي. ترنی زیاتوي د یوې معاملې لپاره څو فرعي قراردادونه شوي او دا کار د پیسو د رسیدلو د تعقیب پروسه سختوي. د امریکا د دفاع وزارت سمدستي د ترنی د څېړنو په اړه څه نه دي ویلي. د دسمبر په 2 منیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته د خبره تایید کړه چې د پاکستان په اوږده لاره یعنی د پاکستان له بندري ښار کراچۍ څخه افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو دوران کې د بیلابیلو تقلبونو او اداري فساد فرصتونه برابرېږي او د طالبانو حسابونو ته پیسې ځي. خو میرمن کلینټن د هم ویل چې دا یوازې د افغانانو ستونزه نه ده او نه هم حل یوازې د هغوی تر غاړه دی. جان داوکنز چې په کابل کې د میسوپوتامیا ګروپ د شرکت اجرایوي رئیس دی وایي چې دا پیسې چې د اکمالاتي کاروانونو د حفاظت لپاره په خطرناکو سیمو کې لګیږي یو ښکاره او څرګنده خبره ده. هغه زیاته کړې ده چې د امریکایانو او ناټو لخوا د دې لارو د امنیت خوندي کول ډیر خطرناک کار دی او ډیر وخت ته اړتیا لري. هغه زیاتوي چې په دې معاملې کې ډېرې پیسې دخیلي دي او اکثر خلک چې په دې لارو کې ستونزې پیدا کوي فقط وسلوالې ډلې دي او دا ډېره سخته ده چې د دې توپیر وشي چې دا طالبان دي او کنه.
د روسیا د بهرنی چارو وزارت وایي روسیا به د ناټو د عمومي منشي وړاندیزونه وڅېړي. د لومړی ځل چې د ناټو عمومي منشي د روسیې او ګرجستان ترمنځ له جګړې وروسته مسکو ته سفر کوي. د ناټو عمومي منشي به نن د روسیې له ځینو مهمو چارواکو سره وګوري او شاید چې د افغانستان پر مسلې هم ورسره خبرې وکړي. له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورټ لري.
روسیه او ناټو موافقه کړې چې دواړه خواوې د چمتو دي د مساوي حقوقو پر بنسټ خپل اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف او د ناټو د عمومي منشي اندریس فوک راسموسن سره د خبرو اترو په پایله کې څرګند کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې جمهور رئیس میدویدوف حکومت ته دنده سپارل چې د ناټو د عمومي منشي وړاندیزونه مطالعه او وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د عمومي منشي سره تر خبرو اترو وروسته ویل چې د روسیې او ناټو ترمنځ مناسبات اوس یو نوي پړاو ته داخل شوي دي. لاوروف وایي د ناټو او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا غونډه چې د دسمبر په 14 نیټه په بروکسل کې جوړه شوه ډېر مهم سندونه تصویب شوه چې دا هم ناټو او هم روسیې ته د هغو پرابلمونو او چیلنجونو په وړاندې چې په مخ کې پراته دي ډېر ګټور تمامېږي. د ناټو عمومي منشي مسکو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په مسله کې دي د ناټو سره خپلو همکاریو ته نوره هم وده او پراختیا ورکړي. دوی وایي روسیه کولی شي زموږ سره زیاته مرسته او همکاري وکړي. د روسیې ته وړاندیز کړی چې د ناټو سره د زیاتو هلیکوپټرو مرسته وکړي او پیلوټان ورته وروزي. د ناټو د عمومي منشي بل وړاندیز دا دی چې د سپکو او درنو وسلو، کلاشنکوفونو، لاسي توفنګچې، ماشینګنې، توپونه، اوانونه، د دافیاوا توپونه او د زغروالو ګاډو مرسته ورسره وکړي. دوی وایي چې افغانان د شوروي ساخت وسلو سره بلدیت لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم زموږ او د ناټو ترمنځ په یو لړ مسلو کې د نظر اختلافات شته خو دا د دې معنی نه لري نور هغه مسایل چې د دواړو خواوو ګټې پکې نغښتې وي په ګډه سره حل نه کړو. د ناټو عمومي منشي راسموسن هم په خپل وار سره ویلي چې د ناټو او روسیې ترمنځ په ځینو مواردو کې د نظر اختلافات شته خو زه باید په ډاګه ووایم هغه اختلافات باید د دې سبب نه شي چې د خپل کړ دښمن چې موږ ته ګواښونه کوي د نظر یووالی ونه لرو. د ګرجستان او روسیې ترمنځ د جنوبي اوسیتیا پر سر جګړه چې د 2008 میلادي کال د اګست په میاشت کې وشوه له هغه وخت راهیسې دا لومړی ځل دی چې د ناټو عمومي منشي مسکو ته سفر کوي. راسموسن د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف سره د ناټو او روسیې ترمنځ د همکاریو او همداشان د افغانستان د لانجې په اړه خبرې کړي دي. د ناټو عمومي منشي د روسیې د خاوري د لارې څخه د ترانزیټي بارونو د لیږلو په اړه هم د روسیې مقاماتو سره خبرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات کولی شي د روسیې د ځمکني او هوایي لارې څخه په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته پوځي توکي ورسوي. د ناټو عمومي منشي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو اترو په ترڅ کې ویلي چې زموږ هدف اوس یوه عملي بڼه غوره کړې ده او موږ د روسیې سره په ګډه پر هغه لار روان یو چې راته ګواښونه او چیلنجونه موجود دي. د زیاته کړه په دغه تیر مني کې د روسیې او ناټو ترمنځ د ښو مناسباتو نوی پړاو پیل شوی دی. د ناټو عمومي منشي به نن د روسیې د مشرانو جرګې او د ملي امنیت د مشرانو سره خبرې اترې وکړي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مشرانو جرګې د چهارشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خصوصي ټلویزیونونو او رسنیو د خپرونو په هکله بحث وکړه او ویې ویل چې دغه رسنۍ په خپلو خپرونو کې ملي او دیني ارزښتونو ته پام نه کوي. دوی د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خپلې غونډې ته وربللی وو. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې کورنۍ او بهرنۍ لاسوهنې او د هیواد د عدلي او قضایي ادارو نه همکاري د دې سبب شوی دی چې دا وزارت ونه توانیږي نافذ شوې پالیسۍ پر ځینو خصوصي ټلویزیونونو او رسنیو پلی کړي. د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سرپرست عبدالکریم خورم چې د چهارشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته بلل شوی و ورته وویل شول چې په خصوصي ټلویزیونونو کې داسې ځینې خپرونې کیږي چې د اسلام او هیواد له ارزښتونو سره مخالفت لري. د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سرپرست وویل چې په دې برخه کې د هیواد د عدلي او قضایي ادارو ته خبر ورکړی دی تر څو د داسې خپرونو له مسؤلینو سره قانوني چلند وکړي.
ما شخصا رفتم پیش قاضی قضات صاحب برش گفتم که انتر یک مشکل داریم.
دو ویل زه شخصا قاضی القضات صاحب تتللیم او دا ستونزه می ورتویلی ده. همدارنګه ځینو بهرنیو لوړپوړو چارواکو پر ما انتقاد کړی دی چې زه د سریالونو مخالفت کوم. د یو بهرني هواد د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې راغلی دی چې زه د ازادۍ د بیان مخالف او طالبانی فکر لرم. د مشرانو جرګې غوړه دا هم وویل سربیره پر دې د ځینو خصوصي ټلویزیونونو په خپرونو کې د مشهورو او مخورو شخصیتونو سپکاوی هم کیږي. ځینو سناتورانو ویل سره له دې چې د خصوصي ټلویزیونونو مسؤلین روانې غونډې ته وربللي وو او دا چې حاضر نشول باید قانوني چلند ورسره وشي. د جرګې منشي مظفر الدین مظفری د غونډې پایله داسې بیان کړه:
اقدامات را که وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ کردین قابل تقدیر و تمجید است.
دو ویل کوم اقدامات چې د اطلاعات و فرهنگ وزارت کړی دی هغه د ستاینې وړ دی. که د قضا او سرنوالی ځینې برخې د مشورې او د چارو د سمون لپاره د جرګې د مذهبي او فرهنګي امورو کمیسیون ته راوبولو دا به ښه وي تر څو د ستونزې حل ته لاره ومومو او عملي کړو. له دې مخکې هم ګڼ شمېر خلکو شکایتونه کړي دي چې د خصوصي ټلویزیونونو ځینې خپرونې د اسلام او ملي ارزښتونو خلاف او ځوان نسل بیلاری کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او عدلي او قضایي ارګانونه وایي چې په تیرو څو کلونو کې یو شمېر ټلویزیونونه جریمه کړي هم دي خو د مشرانو جرګه دا اقدامات کافي نه ګڼي او په دې لاره کې د زیاتو او جدي اقداماتو غوښتونکي ده.
د پاکستان سره محکمې پرون فرمان ورکړ چې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف لخوا صادر شوی ان آر او یا قومي مفاهمتي فرمان چې ورته قانوني حیثیت ورکړ شوی و غیر قانوني دی چې لمخې د نیب یا د حساب ورکولو د مرکزی ادارې لخوا په بیلابیلو جرمونو کې پر متهمو کسانو بیرته محکمه پیلیدای سي چې په هغوی کې د پاکستان اوسنی ولسمشر آصف علي زرداري هم شامل دي. په دې اړه له پاکستان د ازادي راډیو خبریال برکول میاخیل رپورټر لیږلی.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف لخوا د 2008 میلادي کال د اکتوبر پر 15 نیټه صادر شوی فرمان چې ورته نېشنل ریکنسیلیشن آرډیننس یا قومي مفاهمتي فرمان نوم ورکړل شوی و او په محکمو کې به د اساسي قانون د مادې په توګه ورڅخه استفاده کېدله. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سترې محکمې رد کړ او د پاکستان له اساسي قانون سره یې په ټکر کې وباله. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات افتخار محمد چودري دا پرېکړه محکمې ته د دې فرمان په خلاف د وړاندې شویو دوسیو تر کتنې وروسته اعلان کړه چې د پاکستان د اکثرو سیاسي ګوندونو لخوا یې تود هرکلی وسو. د جماعت اسلامي ګوند پخواني مشر قاضي حسین احمد په دې اړه په نظر ورکولو سره وویل
صدر کو خود استعفا دینا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر ایسے الزامات.
ولسمشر په خپل باید استعفا وړاندې کړي ځکه پر هغه باندې داسې تورونه دي چې هغه د ولسمشرۍ له شان سره نه ښایي. د سترې محکمې د دې پرېکړې له مخې چې څوک مجرمین بلل شوي هغوی ته باید سزا هم ورکړل شي او د ولس سرمایه هم باید ورڅخه واخیستل شي. دا به د پاکستان پر سیاست باندې مثبتې اغیزې ولري. د سترې محکمې په پرېکړه کې راغلي چې د قومي مفاهمتي فرمان له مخې تړل شوې ټولې دوسیې به بیرته پرانیستل شي او مجرمین به یې محکمو ته ور وبلل شي. د سترې محکمې تر دې پرېکړې وروسته د اکثرو سیاسي کړیو او د پاکستان د ولس لخوا په عکس العمل ورکولو سره د آصف علي زرداري د استعفا غوښتنه وسوه. خو د ولسمشر آصف علي زرداري ویاند فرحت الله بابر په دې اړه وایي د ولسمشر د استعفا ورکولو امکان نشته. پاکستان پیپلز ګوند د سترې محکمې د پرېکړې احترام کوي او دغو چیلنجونو ته به غاړه ږدي. سترې محکمې د ټولو ایالتونو محکمو ته امر کړی چې هغوی دې د حساب ورکولو د مرکزي ادارې د پخواني لیست له مخې په اداري فساد کې ښکېل مجرمین محکمو ته ور وغواړي او دوسیې دې د قانون په رڼا کې وڅېړي. دا چې ولسمشر آصف علي زرداري به هم محکمې ته د حاضرېدو قانوني جواز ولري که څنګه، په دې اړه قانونپوه اعتزاز احسن وایي له قومي مفاهمتي فرمان څخه استفاده کوونکي وزیران باید استعفا وکړي، خو د اساسي قانون د 202 مادې له مخې ولسمشر په هېڅ یوه قضیه کې هم محکمې ته نسي حاضرېدای. قومي مفاهمتي فرمان په محکمه کې د ډیرو کسانو لخوا چیلنج شوی و چې تېره ورځ د پاکستان د اساسي قانون سره په ټکر کې وبلل شو او سترې محکمې د ختمېدو اعلان وکړ. یو تن مبشر حسن چې د دې فرمان په خلاف یې محکمې ته دوسیه وړاندې کړې و وویل که خدای کول اوس به دنیا ته دا څرګنده شي چې جرمونه خو په ټوله نړۍ کې کیږي، خو په پاکستان کې د سنگینو جرمونو د څېړلو او د جرم په ثابتولو سره مجرم ته د سزا ورکولو د لوړې کچې یوه اداره جوړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د قومي مفاهمتي فرمان یا NRO له مخې د 1988 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د 1999 میلادي کال د اکتوبر تر 12 نیټې پورې په سیاسي او حکومتي معاملو کې د ترسره شویو جرمونو او ځینو نورو دوسیو د ختمولو پریکړه شوې وه. د پاکستان د قانون او انصاف د مرکزي وزارت لخوا د خپاره شوي فهرست له مخې د دې فرمان په وسیله تر 8000 زیاتو کسانو ځان د قانون له منګولو ژغورلی و چې په هغوی کې د پاکستان د اوسني ولسمشر آصف علي زرداري او د متحده قومي غورځنګ د مشر الطاف حسین په شمول ګڼ شمېر مرکزي وزیران، سیاستوال او لوړپوړي دولتي او پوځي چارواکي هم شامل دي. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
اوس په د پاکستان د سترې محکمې د پرونی پریکړې په اړه د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
زما نوم جمال الدین دی، زه د کوټې اوسیدونکی یم. دا خو خصوصا د پاکستانی د عوام لپاره ډیر ښه سو که څه په دې عمل وسي. عمل دی اثر شی فیصلې ته مخ هم ډیرې سوي دي او په دې کې باید چې حق عوام ته ورسیږي او کم چې زموږ د عوام حقوق دی باید زموږ ته میلاو سي. نه موږ ته زرداري پایده را رسولې ده، دوه کاله د ده اوسو د ده چې کم پیر روټي کپڑا مکان د ده دغه هغه موږ ته هیڅ هم نه دي را رسولې. باید چې په دې باندې جسټیس صاحب باید چې د دې نور اکشن واخلي او باید چې د ده خلکو سره کم چې زموږ د عوام د په ده پیسې اخیستي باید چې زموږ پیسې د ده وصول سي. خالي فیصله کوونږ نه دي.
زما نوم محمد ناصر ترین دی، د کلی ګلستان سره زما تعلق دی. اوس په کوټه کې وسیږم. سپریم کورټ چې دا فیصله وکړه د پاکستان لپاره دا ډېر لوی اعزاز خبره ده چې سپریم کورټ د دا ښایسته فیصله وکړه. باید چې الطاف حسین زرداری دا باید چې هم په سري عام دوی د سزا ورکول سي او الطاف حسین باید چې د لندن سیرا ولیدلې راوځړي. دا کم خلک چې دا کرپشن یې کړی دی او دا پیسې ورته مبسوی دي باید چې دا راوځړول سي. بل خبره نشته، پاکستان د بچاوېدو بل کس نشته.
زمانم محمد نعیم دی ز د کوټي وسیدونکو يم او دا کوم فیصله چې پروند استری محکمه های کورټ وکړل نو پر دې باندې موږ ډیر خوشاله یو ولی چې دا ګرد چې و مثال ګرد د ملک غداران او ګرد لوټماری محکمه باید دا کسان محکمه دي سي خپل تر غپوري سزا پورتي ورسي نو واخ خو دې دغه جوړي ولدا عوام مال او د غصب کړی دي نو خپل دې چې پچیو پر دې ته رسیدلې دا عوام په ذریعہ رسیدلې مګر برته عوام ته دې خپل دوکي و دو نمبر سره کین
زره کوټي وسیدونکو سلطان ترن خبرې کوم دا کما نه روچ کما چیف جسټیس د سپریم کورټ هغه چې کوم دغه دغه کړدای ډیر شه کړدای زړه غل چې دګر دراوې سلبانی بای زره غریب عوام کوم پیسې چلوټ سیوی دي اوس اول واره جوړی کما دا رښتیا فیصله وکړه دا بای چې ټینګه کې پیسې دا نه چې سار بیا بلې او د بډې بلې او ډیکټیټر راولار سی برته دا کیسه ماته لکه دا بای د جج نه تړیو چې او ججان بای چې دا کوشش مو کې دا کوم زړه جنرالانو کوم پیسې خوړلې دي دغه دیم زم راوخه
د پاکستان د سترې محکمې د پرونی پریکړې په اړه مو د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. 10:30 د فریده هوډ سیفی د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
جرمنی وایي افغانستان ته به 2000 نوي پوځیان ولیږي او فرانسه به هم خایي په دې اړه خپله فیصله اعلان کړي. د القاعده یو غړی او د وسلوالو طالبانو څلور غړي په کندز کې وژل شوی دي. په کونړ ولایت کې د ګاردین خبریال او دوه ملګري له وسلوالو څخه خوشی شوی دي. په خوست کې وزن وژن کې په خپل کور کې خپل بمونه وچول چې د خپل او څلور ملګري ووژل شول. د پاکستان سترې محکمې د ولسمشر آصف علي زرداري او یو شمیر نورو سیاستوالو د عفو حکم غیر قانوني وباله. او ټاکل شوی ده چې د یو سلو شلو هیوادونو مشران د ډنمارک په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم په اړه د مبارزې په برخه کې راغنده خبري وکړي او یو نوی نړیوال تړون لاسلیک کاندي.
او بیا به هم فریدی هولټ سیفی ته غوښ سوچې په غربي مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تفسیری کتلی او لنډیز سره شریکي.
امریکایي ورسپانې لس انجلس ټایمز په خپل ورسېګڼې کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه یو مطلب خپور کړي او په سر کې لیکي چې د امریکایي اردو قومندانانو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو خاص او پټ عملیات زیات کړي دي. لوړپوړي چارواکي وایي دوی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو په لټه کې دي، نه یوازې د القاعده د مشرانو پسې. د امریکا د قواو د قومندان جنرال میک کریستل د امر مطابق د خاصو عملیاتو ډلې هڅې کوي زیات شمیر وسلوال یا له منځه یوسي او یا یې د امکان تر حده ژوندي ونیسي. دوی همداشان هڅه کوي چې د طالبانو زیات شمیر دې ته وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي. لس انجلس ټایمز یاتوی په تیرو څو میاشتو کې د پوځي ځواکونو د خاصو عملیاتو د ډلو حملې څلور چنده زیاتې شوې دي. امریکایي چارواکو ویل چې د مې د میاشتې په پرتله چې یوازې 40 عملیات ترسره شوي وو، په وروستیو میاشتو کې د دې ډلو د عملیاتو شمیره د نومبر په میاشت کې 90 ته ورسېده. د امریکایي خاصو ځواکونو د ډول عملیات د افغانستان په ختیځ او جنوبی سیمو کې ترسره شوې دي. دا شمیره ښیي چې د امریکا ستراتیژي په ټول قوت سره عملي کیږي او ولاته هغه فشار دی چې د امریکا د پوز مشران مجبور شوي دي چې د طالبانو ضد عملیاتو کې لوی لاستراوړنې ولري. د ورسپانې په وینا دا د امریکایي عسکرو په اهدافو کې تر ټولو لوی بدلون دی. د عملیات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان د افغانستان په ډیرو سیمو کې برلاسي شوي دي. د امریکا یو لوړپوړی چارواکی چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره آشنا دی خو د نوم له ورکولو څخه یې ډډه کړې، لس انجلس ټایم ته ویلي دا اوس د جنرال میک کریستل لوبه ده. امریکایي ځواکونه باید اوس وښیي چې طالبان به په شاو تمبوي او جنرال میک کریستل باید وښیي چې د په دې جګړه کې بریالی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د شورا خبرونه په یو تحلیل کې چې د افغانستان د حالاتو په حق لای کړي په ناټو کې د امریکا د پخوانی سفیر خاغلی رابرت هانټر څرګندونه راغستې چې وایي د ناټو تړون د متحده ایالاتو تر فشار لاندې دی چې د خپل ځواکونو شمیره په افغانستان کې زیاته کړي. خاغلی هانټر زیاتوي ډېر لږ اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې بریالیتوب د دوی د امنیت لپاره لازم دی. دوی د واشنگتن دا غوښتنه چې غواړي د روسیې د راتلونکو تهدیدونو مخنیوي وکړي ملاتړ کوي. خغل هنټر زیاتوی په اروپا کې هر سړی په دې پوهیږي چې د اروپا په وړاندې د روسیې راتلونکي دریز یوازې د امریکا د اقداماتو په نتیجه کې ټاکل کېدی شي، او د دې کار لپاره حقیقتا چې د امریکا مشرتوب ته اړتیا ده. خو اروپایان همداشان غواړي چې متحده ایالات په اروپا کې هم د یوه اروپایي قدرت په توګه پاتې شي، او نه یوازې دا چې د اروپایانو راتلونکي بیمه کړي، بلکې د دې لپاره چې د روسیې راتلونکي هم وټکي. د بهرنیو اړیکو د شورا د دې تحلیل له مخې جمهور رئیس اوباما په خپلې یوې مهمې وینا کې وویل چې دی به 10,000 نوي عسکر افغانستان ته ولیږي، خو دی هم وویل چې دغه ځواکونه به د 2011 میلادي کال د جولای میاشتې پورې له افغانستان څخه وویستل شي.
او د خبرونه په پاتې برخه کې د اداري فساد پر مسلې او مفصل بحث اوري حمید عثمان د دې بحث قربانه ده.
قدرمن دوستانو، زموږ نننۍ ګردې میز په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ځانګړې شوې ده. په دغه ګردې میز کې زموږ ملمانه دي د ولسی جرګې غړی میر احمد جوینده او افغان کارپو عطاالله واحدیار. په سر کې ما پوښتنه له ښاغلي میر احمد جوینده څخه چې د ولسی جرګې غړی دی، پوښتنه مې دا ده چې تاسو یې نظره دغه درې ورځنی کنفرانس له اداري فساد سره د مبارزې د لارو د لټون لپاره کفایت کوي؟
سلام ستاسو د ټولو ستاسو اورېدونکو ته. دغه درې ورځنی کنفرانس چې د اداري فساد په اړه جوړ شوی ده، یو مثبت ګام ده، او دا کېدای سي چې ولټو د فساد منبع او منشأ چیرې ده او د هغې د خلاصون لارې کوم یوې دی. نو لپاره چې فکر کوم دا در ورځنی کمیسیون یو څه کولای شي چې موږ ارزونې وکړو چې ولې فساد ادارې دونه افغانستان کې زور اخیستی دی، د دې عاملونه څه دی، د کوم ځای نه راغلی دی، او د دې د مخنیوي په لاره کې موږ څه کولای شو. نو لپاره دا یو ښه اقدام ده، خو مګر مهمه په دې ده چې آیا دغه کانفرنسونه چې د نورو کانفرنسونو په شان چې په افغانستان کې پخوا مختلفو کمیسیونونه جوړ شو، مختلفو مؤسساتو جوړ شو، کانفرنسونه جوړ شو، سیمینارونه جوړ شو، متاسفانه موږ ولیده چې د هغوی نتیجه او پایلې یوازې یوازې د کاغذ په مخ کې پاتې شو. متاسفانه دغه عملي بڼه ونهاخیست. نو د دې لپاره تر یو اندازه د خلکو اعتبار او باور په دغو کنفرانسونو او کمیسیونونو باندې کم سوی ده. نو د دې لپاره ضرور ده چې موږ وګورو چې دغه فیصلې چې دغه کنفرانس راووزي، دغه عملي لارو چې د فساد سره د مبارزې په خاطر کې هغه عملي لار کومې وي، او څنګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې عملي ګامونه اخیستی سو.
افغان کارپو ښاغلی ډاکټر عطاالله واحدیار، تاسو ویلی شئ چې دغه کنفرانس نتایج به څومره ګټور وي له فساد سره د مبارزې په لار کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو ګرانو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. زه دا کنفرانس او داسې نور کنفرانسونه چې په آینده کې به د افغانستان دولت شاید په نظر کې ولري، د یو ملي خوځښت د رامنځته کېدو یو پیل ګڼم، او امیدواری مې ده چې داسې ملي خوځښتونه رامنځته کولو په نتیجه کې داسې حالات او شرایط برابر سي چې واقعا دولت وتوانېږي د اداري فساد په مقابل کې جدي اقدامات وکړي. ولې څنګه چې جوینده صاحب مرته اشاره وکړه، تر ټولو نه مهمترین مشکل چې موږ لرو هغه دا ده چې خلکو په نظام باندې د اداري فساد د مقابلې په هکله اعتماد لاسه ورکړی. حکومت ډیر جدي اقدامات ته اړتیا لري تر څو داسې یو محیط را مساعد کی چې خلک په دې باندې مطمئن سي، د خلک دا باور ترلاسه کی چې واقعا دولت د اداري فساد د مقابلې لپاره ژمن ده. دا ژمنتیا په کنفرانسونو یا په میډیا باندې د بحثونو په نتیجه کې نه رامنځته کیږي. دا عملي اقداماتو ته اړتیا لري او نتایجو ته اړتیا لري چې د ملت وښودل شي چې موږ دا اقدام وکړو او دا نتیجه.
داسې واضح ویلی شي چې عملي اقدامات کوم اقدامات؟
اول خوب دا باید واضح کم چې موږ اداري فساد تنه په حکومتي سکتور کې نه لرو، هم یې په حکومتي سکتور کې لرو او هم یې په د خپلو بینلي همکارانو په بخش کې لرو. عملی اقدامات د افغان په حیث باندې عملی اقدام داده چې د خلکو د توقعات، خلکم د اداري فساد نه د هغه مفسد ادارو نه خپل یو تصور لري، د خلکو تصور وارزول سي، سیستم د خلکو سره په مستقیم تماس کی، د خلکو د تصور نه چې څوک فکر کوي چې کوم اداره ډیره مفسده ده، په هغه کې حکومت جدی اقدام وکړي، یو دوه درې بیلګې خپلو خلکو ته وروښیي چې دغه اداره چې تاسو ویلې تر ټولو مفسدې اداره ده، مونږ په دې کې اجرات وکړو، یو کس، دوه کس، پنځه کسه په دغه دغه جرمونو باندې مونږ ونیول چې خلکو اعتماد رامنځته شي، چې یو ورې د خلکو اعتماد رامنځته شو او خلک په دې مطمئن شو چې که مونږ په دې نظام کې شکایت وکړو د فساد ادارې په هکله، نو هغې ته توجه کیږي او په هغې باندې اجرات کیږي، نو بیا په خپله جامع کې خوځښت پیدا کیږي او د دې په ډېر په اسانه مخنیوی کېدای شي.
ښاغلی جوینده، البته لکه څنګه چې ښاغلی وای، دی ویلې په کابل کې له فساد سره د مبارزې د عملي لارو د لټون د کانفرنس د پیل پر مهال د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې د اداري رئیس د کانفرنس د پیل پر مهال ویلې چې په څو برخو کې په افغانستان کې فساد شته. هغې دغو برخو ته اشاره وکړه او ویلې چې په تعیناتو کې، البته د دولتي ادارو په تعیناتو کې، د دولت په بودیجې کې، د دولت په عوایدو کې لکه ګمرکونه یا نور اداري چې عواید لري، د دولتي ملکیتونو په غصب او خصوصي سکتور کې، په قراردادونو او سترو داوطلبیګانو کې دغه برخو ته اشاره وکړه چې په دغه برخو کې فساد شته. لکه څنګه چې ښاغلی وای، دیاره مویل چې خلک باید هغه اداره په ګوته کړي. تاسو یې نظره د افغانستان د ادارو د فساد بنسټ په کوم ځای کې دی؟ په کومو برخو کې باید ولټول شي چې هلته فسادي او لاغیزي دغه عملي کار، دغه عملي مبارزه شروع شي چې قرار قرار په نورې
دنسرګ چې وایدار سول زه هم د دې خبر په تایید وایم او چې دغه عثماني سوه هم دغه ټکو چې اشاره کړی دی ډېر دقیق ټکو ته اشاره کړی دی. مګر خبره په دې ده چې متاسفانه په افغانستان کې کمزورتیا چشته هغه د تطبیق حاکمیت قانون ده. تر څو چې حاکمیت قانون تطبیق نسی پر زورورو باندې، پر کمزورو باندې، پر لویانو باندې او وړوکو باندې، دا مونږ توقع نسو کولای چې مونږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې بریالیتوبونه لاسته راوړو. ځکه کله تاسو وګورئ متاسفانه په دغو اته کلونو کې یو لوړتبه مقام هغه کسان چې د خلکو ځمکو غصب کړی و، دولتي ځمکو ته غصب کړی، هغه چې وزیر صاحب شهرسازي ویل چې روزانه 1500 جریبه ځمکه غصب کیږي، مګر متاسفانه داسې یو نظام دلته رامنځته نه سو چې د دغو دولتي ملکیتونو د غصبولو په خاطر اقدام وکړي. نو د لپاره چې تر څو چې هغه ځای چې مکافات او مجازات بنوي، تر هغه ځای چې غټان هغه لوی لوی مویان چې تر محکمې لاندې رانوسل کېږي، قطعا مونږ توقع نه لرو چې دا به کوي. او هغه وایدار صاحب ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړه چې که مونږ او تاسو داسې ګامونه واخیستل سو چې خلکو تشویق شي، که خلکو تشویق شي نو خلک کولای شي چې په دې باور وکړي چې د ږمونز عدلي او قضایي سوم زمونز کشفي مقاماتو دا توانمندي ولري چې واقعا هغه کسان چې په فساد وککړ دي هغوی ته په محکمه کولای شي، نو خلک به هم همکاري وکړي. د دې ټکه زما په هند ډېر مهمه ده. اول حاکمیت قانون، دوم د خلکو همکاري. متاسفانه تر اوسه چون خلک بې باوره ده، مونږ ونسو کولای چې هغه کسانو چې په فساد ککړ وو یا فساد کاوه هغه ته څوک جزا ورنه کړ. نو د دې لپاره خلکو خپل باور له لاسه ورکړی ده. که خلکو داسې پوه سي چې واقعا دلته د فساد مخنیوی کېدای سي، هغه کسان چې په فساد ککړ دي هغه حاکمه کېږي، جزا ورکړل کېږي، خلکو په خپله کومک وسي. او درېیم شی چې ډېر مهم ده، د مدني ټولنو پیاوړتیا ده. هر دیموکراتیک نظام کې مدني ټولنې باید د دولت د بودیجو د جوړولو په برخه کې، د هغې د نظارت په برخه کې او د هغوی د مصرف په برخه کې باید پراخ ونډه ولري. متاسفانه هغه ځای چې دلته بیخي خلا ده، څوک ورباندې حساب نه کوي، د مدني ټولنو ده. نو در پس تر څو چې مدني ټولنو د خلکو او د انتخابي حکومتونو ترمنځ یو پل ده، که دا پل موجود نه وي، نه خلکو په حکومت باور کولی سي، نه حکومت خلکو ته تللی سي. نو دلته ضرور و چې د خلکو ترخوا مونږ مدني ټولنو ته پیاوړتیا ورکړو چې دوی دا توانمندي او دا قدرت ولري د حکومت سره همکاري وکړي. یو شی چې د حکومتونو او د نظامونو بنسټ ضعیف کوي هغه د عدم تطبیق حاکمیت قانون ده او د خلکو ونډه واخیستل ده. نو د لپاره دا ضرور ده چې مونږ په درې ټکو چې حاکمیت قانون، د خلکو همکاري او خلکو دعوت او بلنه، د فساد سره مبارزې پاره کې، او بل هم د مدني ټولنو د پیاوړتیا په برخه کې دا باید چټکه او ټینګه ګامونه واخیستل شي چې مونږ وکولی شو د فساد سره مبارزې وکړو.
البته باید ووایو چې په کابل کې له فساد سره د مبارزې د عملي لارو د لټون د کانفرنس په پیل کې جمهور رئیس کرزي یو لړ څرګندونې وکړې. خاغلی کرزی زینو ټکو ته اشاره وکړه. هغه ویل چې د دولتي لوړ رتبه چارواکو د جایدادونو ثبتول په ادارو کې د کاغذ پرانی یا کړکیچن بهیر چې خلک د یو جواز سیر یا پاسپورت یا نور اسنادو د اخستلو لپاره وهی ویل چې دغه واټان د کاغذ پرانی کمول شي. او یو بل مسلې ته چې خاغلی کرزی اشاره وکړه، ویل چې له یو شمیر کسانو چې په فساد کې لاس لري د بهرنیو ملاتړ باید کم شي، یعنی هغوی ته زری موټر باید بهرنیان ورنه کړي، ماشونه تنخواګانې ورنه کړي او کواري کړي. دغه کسان په فساد کې په پراخه توګه لاس لري، باید د دغه کسانو مخه ونیول شي. یعنی په افغانستان کې یو حکومت چې خاغلی کرزی دې ته په مستقیمه توګه اشاره وکړه. نو خاغلی واحدیار، تاسو نه غواړم دا پوښتنه وکړم چې تاسو یې نظر څومره د خاغلی کرزی دغه څرګندونې سمې دي، ځکه چې هغوی په یو ځای کې ویلي دي چې موږ تاسو به په ګډه سره غږ واورو.
بسیار مشنعیم مامورین دولت افغانستان که در یک سال دو سال خدمت در حکومت پولدار میشن و صاحب خانه در دبی و جای دیگه میشن و یا به رخصتی های بسیار قیمتی میرن. در اداره های قدیمی افغانستان کسی به خارج رخصتی نمیرن، نشنیده بودیم، ما خو نشنیده بودیم. ما ببینید که کلی یه روزی دبی رفتن.
تاسو د خاغلی کرزی دغه څرګندونه مو اوریدي چې هغوی د دولت په لوړ پوړو چارواکو ډیر غږ کړی دی چې یعنی د هغوی د فساد مخه باید ونیول شي. خلک هم دا نیوې کوي. تاسو یې نظر د دولت د لوړ پوړو چارواکو په منځ کې څومره فساد شته؟ یعنی هدف مې اداري فساد یا په نورو مواردو کې ده؟
راځي لکه دا موضوع تحلیل کوم. فساد اداري ته یو خو د کاغذ پرانی موضوعات دي، د خلکو کارونو د بنده چولو موضوعات دي، یو د دولتي چارواکو د دارایو ثبتول او دا اقدامات دي. اساسی خبره چې د افغانستان ملت رزوري هغه دا چې د افغانستان ملت ته راغلي پیسې پدې نه لګيږي. اوس به د پیسو حساب وکړو. افغانستان ته راغلي ټول بیرونی سرمایه، د ټول بیرونی سرمایه د ټول انکشافي بودیجی یوازې کم له 40% نه د افغانستان دولت ته ورکړل شوی. بینان د افغانستان په اداراتو کې چې تاسو کوم مالی فساد ګوري، هغه د ټول انکشافي بودیجی د 40% فساد. اتیا فیصد د ټولو امکاناتو د موږ بهرني همکارانو مصرف کړي، او د په داسې روشونو په داسې اشکالو باندې مصرف کړي دي چې د افغانستان خو پر ځای پرېده د دنیا د ډیرو پرمختللي هیوادونو قضایي سیستمونه هم دانسي پیدا کوي چې دا فساد د پیسې چیرته لاړې، څنګه قرارداد وسو او چا پیسې وخوړل. نو اساسي مشکل زه فکر کوم چې اساسي مشکل د افغانستان په بهرنیو ملګرو کې ده، نه د افغانستان په خپل سیستم کې. د افغانستان په خپل سیستم کې و بشک مشکلات است، خو که د پیسو له نظر ورته وګورو تر ټولو لوی مشکل د افغانستان په بین المللي همکارانو کې. لکه چې کرزی صاحب ورته اشاره کړې چې په افغانستان کې باید یو حکومت، واقعا په افغانستان کې باید یو حکومت. متاسفانه مونږ په افغانستان کې یو حکومت نه لرو. چې کله هم په افغانستان کې د یو حکومت خاوندان شو، نو تر ډیره حده پورې به دا مشکلات کنټرول کړی. یو مشکل چې زه فکر کوم د رئیس جمهور لري هغه دا ده چې یوازې ښه نیت او اخلاص د زړه چې دای همیش په مجلس کې راځي او د سترګو نه اوخ کې راځي چې دا کار ولې داسې نه کیږي، یوازې اخلاص دی یو کار لپاره کافی نه ده. د دې لپاره جمهور رئیس د ملک د جمهور رئیس په حیث باندې عملی اقداماتو ته ضرورت لري. دې ته اړتیا لري چې د خپل نظام متخصصین راټول کړي، د یقین یو دینه پښتنو کې چې د موږ په سیستم کې خلا په کوم ځای کې ده چې غلط نه ول کی.
نو فکر نه کوي چې دا کانفرنس چې په کابل کې جوړ شوی دا په همدې هدف نه ده؟
زه فکر کوم چې دا کانفرنس به څه لاسته راوړنی ولري. یو مشکل چې زه باید ورته اشاره وکم هغه د عثماني صاحب اداره ده. د عثماني صاحب اداره یو نو تشکیل اداره ده، او دا د افغانستان په عنعنوي بیوروکراسي کې ځای نه لري. د افغانستان خلک تفتیش غواړي، د افغانستان خلک محاکمه غواړي، او د افغانستان خلک د محاکمې تطبیق غواړي. د درې واړه فعالیتونه د عثماني صاحب اداره نه کوي، او قانون کې د ته صلاحیت نه ورکړي. بنا اندا یو هماهنګ کونکې اداره ده چې زه فکر نه کوم چې یو هماهنګ کونکې ادارې نه دی د افغانستان خلک یا دولت یا موږ دومره توقعات لرو چې دا به موږ ټول درد دوا کی. دا به لکه د عظیمی صاحب چې کوم راپور ورکړی دی، یو ښه راپور به موږ تراکی چې کوم مشکلات دي، په کوم ځای کې مشکلات دي، او د حل لارې کومې دي. اساسي مشکل په دې مملکت کې د تطبیق ده، او تطبیق تفتیش کوي، تطبیق محاکم کوي، او تطبیق د قانون پلي کوونکې ادارې کوي. چې متاسفانه هغه ادارې هر یوې جدا د راپوردهي سیستم لري چې هغه مستقیما بعضی رئیس جمهور ته او بعضی د افغانستان قضا ته راپور ورکوي. بیا هغه د عثماني صاحب ادارې ته راپور نه ورکوي چې د عثماني صاحب نه خلک پوښتنه وکړي چې ته خدا دفتر لرې نو دا غلط دی ولې نه دی نیول.
البته باید وایو چې موږ د دغه خبرونه لپاره له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د څارن د عالی ادارې یو غړی مرابللو چې متاسفانه هغه په کانفرنس کې مصروف شو او نشته دلته تشریف راوړي نو تاسو دې څرګندونو ته به اتمان هغوی ځواب ویلی او چې متاسفانه هغوی دلته نشته او دا چې دغه اداره کوم کارونه کوي ښه یا بد دا قضاوت به اوریدونکو ته او خپل هغه ادارې ته پرېږدو. نو زه به له ښاغلي جوینده نه بله پوښتنه داسې مطرحکړم لکه څنګه چې ښاغلي وایي دیارم دې ته اشاره وکړه چې باید هغه کسان چې په فساد کې لاس لري محکمه شي. تاسو پوهیږئ چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې 15 یا شاوخوا 10 کسه د دولت لوړ پوړي چارواکي هلته دوی دوسیې راسپړلي دي چې هغوی په فساد کې لاس لري. دغه ګام د دولت تاسو څنګه ارزوئ؟ څومره دا ګام ښه اخیستل شوی او څومره به ښه نتایج ولري؟ دغه کسان به یا محاکمه شي، محکمې ته به راوکاږل شي؟ چې تاسو پوهیږئ دې کې څو تنه وزیران هم شامل دي، لوړ پوړي دولتي چارواکي دي.
یو سوال چا ته مخکې زما نه یرسو چې متاسفانه یو د فساد عواملو زموږ په حکومت کې دغه بې ځایه ټاکنه ده. هغه کسان چې د اړیکو په بنسټ مقرر کېږي هغوی حکومت ته گزارش دی نه ده، او هغه کسان چې هغه مقرر کړی دی هغوی ته گزارش کوي، او هغه هم چې مقرر کېږي یو څه زور لري. نو د دې لپاره کله چې د حاکمیت قانون مطرح سي د لوړ پوړو چارواکو محاکمه رامنځته کېږي دلته ډېر خند واقع کېږي، ځکه زموږ عدلي او قضایي چارواکو دا کیفیت او کفایت نه لري چې د زورواکانو په مقابل کې جدي اقدامونه وکړي. هغوی کوشش کوي چې د ورکوټي دولتي کارمندانو څخه پوښتنه وکړي. تاسو وګورئ ښاروالي کابل په څلور کار بند محکوم سو، اب ښاروالي کابل بیرته خلاص سو او خپل کار ته ادامه ورکړ. د هغه معاون راغی، تر اوسه محکمه په هغه باندې فیصله کړم نه ده، هغه ځی نظارت خانه ده. د دې لپاره زه به وایم چې تر څو لوی سرنل سی وایي چې موږ 15 سنه وزیران په ګوته کړی یو، مګر یو میاشت تیر شو تر اوسه یو وزیر نو هم وقسل نه سو. تاسو خبر یاست چې د حج په برخه کې یو څو کسان میدان هوایي کې ونیول سو، هغوی بندیان دی، مګر هم تش هم دلته پاتې سو. کولای سي چې یو معتمد در لکه $2,500 یوازې راوړی سي او دوی به مصرف وکړي که د هغه پسې بل لاسونه هم و. مګر متاسفانه موضوع په دې ده چې بیا زه تکراروم چې اوس رئیس صاحب جمهور د ښاروال د دفاع وکړ. تاسو ګورئ د خلکو باور په څنګه سي، د خلکو باور به رئیس جمهور ته باور وکړي که د زموږ عدلي او قضایي سیستم ته؟ د لوی سرنل مرستیال وایي، میډیا وایي، ټول وایي چې ښاروال کابل د اختلاس په تور او د قراردادونو د ناسمو اجراتو په برخه دی محکوم سوی ده، مگر اگه تا سوک بندی کولای نسی. نو دلی پارا طول یو تشویقی فند ده او کسانو تا چی زور واکل اریکل لري او خپل پسې ځنې کسان لري. نو د پوه شي چې زهر پر وکړ څوک ماته محکمه نشي کولای. نو وبو د سرچینې نه خړه کیږي تر څو چې لوړه مقاماتو ته مکافات او مجازات نشي ورکړ کېدای، مونږ نشو کولای چې فساد ورک کړو. نو زه وایم چې د زمونږ عدلي او قضایي سیستم دغه وایدار سب دې خټه کې اشاره وکړه چې مونږ کنټرول تفتیش لرو، څارنوالي لرو، پولیس لرو، اداره یا مبارزه با ستراتیژي فساد اداره لرو، مګر ټول یو ځای کار نه کوي. هر یو خپل ځان ته کار کوي، که یو تورن کې بلاغه ته براحت ورکوي. نو لپاره د خلکو باور لمن ززي او داغه کسان چې پر فساد بوخت دی دوی به تشویق کیږي.
وای ډیر څه خلک په دې باور دي چې نړیواله ټولنه لوی خو دولت په دې تورنۍ چې دلته فساد شته، دولتي چارواکي په فساد کې لاس لري، باید خاغلی کرزي دغه نوې اداره چې جوړیږي له فساد پاکه وسی او سربیره پر دې دغه دولت باید لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خاغلی اوباما غاګو کو چې پشپاګو میاشت کې فساد دغه پراخه فساد لمنځه یوسي. نو خلک وایي چې نړیواله ټولنه په خپل دلته په فساد کې لاس لري. په تیرو کلونو کې ثابته شوې ده چې ستر داوطلبۍ او قراردادونه چې په افغانستان کې د بهرنیو کمپنیو یا شرکتونو یا هیوادونو لخوا شوي په میلیونونه ډالر یې له افغانستان نه په فساد کې په لاس لرلو سره له افغانستان څخه وړي دي. څومره تاسو دغه مسله تاییدوئ چې نړیواله ټولنه په دغه فساد کې پراخه لاس لري؟
اول خو زه وضاحت وکړم، مخکې ما د عثماني صاحب اداري په هکړه چې کوم خبره وکړه، ما هدف تنقید نه و، بلکې هدف مې دا و چې د افغانستان خلک باید له دې ادارې نه چې دی د رهبری او د همغږی او د حمایې وظیفه لري دومره توقعات و نه لري چې دا اداره به بل اخر فساد په دې ملک کې ختموي، ځکه چې محاکم او تفتیشي ادارات او هغه ادارات چې قانون تطبیقي هغه د دې ادارې تر مستقیم لاس لاندې نه دي، نو بنان توقعات به ډیر زیات نه وي. راځم به تاسو دې سوال ته زه خو چغې انده وهم، په وار وار مې انده ویلي چې د افغانستان دولت مخکې له دې چې په دې پسې منډه کې چې غوږ کې چا وړی مخ اول د تحلیل وکړي چې د ادارې فساد د په کوم ځای کې. متاسفانه په دې ملک کې د تحلیل کلتور نسته. یو موضوع راځي، مطبوعات را اخلي، فرضاً یو اوباما ویلي یا یو بل صدر اعظم ویلي چې فساد ده، الی منډه کې چې
فساد ده یو ور راوخلی د وګوري چې فساد د پکومجی کې ز بیا وایم اتیا فیصد پیسې خارجان پخپل مصرفي تاسو به څو وخت مخ کې پراپورنو کې ورډلی چې ملک رخپل صنعت راپور ورکړي چې مونږ په افغانستان کې څلور او یا زر قراردادیان لرو د قراردادان د افغانستان دولت قراردادیان نه دي دا د افغانستان دولت چې د شل فیصد انکشافي بودیجه قراردادیان نه دي دا د خارجي ملکونو خپل قراردادیان د چلزان سره راوستي او هر ملک ځان سره بيدې دي اصول دي هر ملک ځان سره بي الته قراردادونه ورکي کار ته تسلیمي یغي ورته کار کوي راپور تکمیلی ورته ورکي نو د افغانستان دولت اول یې ورزونې ته ضرورت لري چې په مونږ کې د فساد کچه څومره ده په مونږ کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې عثماني سي په خپل راپور کې ویلي په عوایدو کې مونږ مشکلات لرو جدی مشکلات لرو افغانستان چې په خپل په خوت روس نه دريږي وځي اداره چې مونږ په عوایدو کې مشکلات لرو د ملکیتونو په غصب کې واقعا مشکلات لرو دا غشيان دي چې قراردادونه او بودیجه په دې شانو کې موږ دومره جدي مشکل نه لرو چې د افغانستان خلک ډیر زیات متضرر شي ځکه چې دغه بودیجه او قراردادونه چې ټول راټول کینو د افغانستان د ټولو انکشافي بودیجه شل فیصد تشکیلي چې د شل فیصد په مقابل کې دومره لوی عدد نه ده چې سړی په باندې د مالی اختلاس یو ډیر غټ حکومت کې ولی د اوایدو کې او په ملکیتونو کې موږ واقعا جدي مشکلات لرو
که خارجي تاسو په دې توګه وایئ چې د افغانستان په خپل ادارو کې ډیر فساد شته په دولتي ادارو کې
څه فکر کوم چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد کومه کچه څه ده هغه تر هغه نه ډیره کمه ده چې کوم په خارجي ادارو کې موجوده ده د افغانستان په ادارو کې ما مخکې ورته د افغانستان ادارې کې فساد کوي نو د ټولو پیسو په شل فیصد کې کوي
د خارجي ادارې چې تاسو وایئ بهرنۍ ادارې هدف هم کومه ادارې دي کوم ستر ادارې کده سي وړي وړي ادارې
ما مخکې کې ویل افغانستان سره څومره هیوادونه کومک کوي راځي لګي وارزو وی ګورو چې کوم هیواد افغانستان ته څومره بلیون ډالر ورکړي او لدغه ټولو ما ځان سره حساب کړو د افغانستان د مالی وزارت سره سب ترقام خبره کوم او د افغانستان ته څومره پیسې راغلي یوازې د 10% افغانستان دولت ورکړل شوی باقي خارجيانو په خپل لاس مصرف کړي اغه پیسې چې نه موږ په مصرف کې صلاحيت لرو نه په قرارداد کولو کې صلاحيت لرو او نه د دې صلاحيت لرو چې شي باید پیوکو دغه پیسو حساب کړي افغانستان دولت نشي ورکوي متاسفانه د افغانستان دولت چې د هر ملحوظ نظر دا اواز خپل لږی چې تاسو خپل موږ سره د حساب وکړي چې څومره پیسې مرا کړی چې موږ دغه پیسو حساب درکو کور د افغانستان دولت بودیجه راوخلي د هر وزارت ل او یانه تر 50% پوری بودیجه د وزارتونو بودیجه چې دی د معاشات تشکیلې نو بنان کم لکمه ل او یانه واخر تر 50% پوری په افغانستان کې د څوکنه سزا وای کړی چې ما معاش نه راغلی یا دوه میاشتې پس یا درې میاشتې پس هم معاش رسیدلې بنان د افغانستان دولت د او یانه تر 50% پوری دی پلو بودیجو حساب لري چې خلکو ته معاشات ورکړي 25% واخله تر شل یا 15% پورې دوی انکشافي بودیجه لري چې قراردادونه پکې کوي او د توافق نامې پکې کوي نو دغه فیصدي چې تاسو د مالی لغه راوخره فساد دومره حتی نه رسیږي لکه څومره چې د موږ په خارجي بودیجه کې
لکه څنګه چې پویګو په کابل کې له فساد سره د مبارزې د عملی لار د لټون کانفرنس هم ادامه لري خو د ورستۍ پښتنه په توګه تاسو وړاندیز ښاغلی جوینده د کانفرنس ته څه دی
زنګ وړاندیز داده اول چې باید پاک با اخلاص خلکو بی لکومه ارتباطاتو سره په دولتي لوړبرو مقاماتو کې مقرر سي چې دوی او خلکو ته او رئیس جمهور ته مسؤل وي او حساب ورکړي بل چې حاکمیت قانون ټول یو سن تطبیق سي درمه چې زموږ حکومتي چارواکو دا توانمندي ولري چې د نړیوالو نه پوښتنه وکړي چې دا پیسې چې تاسو د افغانستان د خلکو په نامه ورکوي دا پیسې چیرې مصرف سو اما چې نړیواله ټولنه زموږ نه غواړي چې موږ باید خپل حساب ورکړو دا توانمندي به ولرو موږ هم چې د نړیوال ټولنه نه داسې یو میکانیزم رامنځته کړو چې دغه میکانیزم په اساس دغه نه پوښتنه وکړو متاسفانه
موږ چارواکو نه څوک پوښتنه ونه کړي
زه وایم چې موږ دغه نړیوال ټولنه چیغ وایي همداري وایي چې د افغانستان حکومت کې فساد ده دا حکومت افغانستان باید خپل فساد چشته نشته هر اندازه چې دی باید هغه معلوم کړي مګر موږ هم دا توانمند نړیوال ټولنه زموږ چارواکو باید پوښتنه وکړي چې تاسو پیسې کوم ځای کې مصرف متاسفانه داسې مقررګان په دولتي چارواکو کې چې دوی دا ژبه نه لري چې د بین الملل ټولنه پښتنه وکړي دا ضرورت داسې چارواکو به چې خپل حساب هم پر روښانه تاکو ورکړي او دا توانمندي مولي چې د نړیوال ټولنه پښتنه وکړي چې دا پیسې چې
د یعنی دا مثلا باید د کانفرنس
دا کوم څه باید تر شي تر څو چې دغه تر نه شي روسیا چې دا شل فساد د نړیوال کومکونه د افغانستان دولت راځي باید دولت دا حساب ورکړي تاسو وګورئ تا روس سره سومالی نه موږ دوم یو واتس اپ ترانسپرنسي انټرنیشنل کې چې موږ
لاخر نه البته
لاخر دوم نو دا څه د توانمند باید وي چې موږ باید د نړیوال ټولنه ته شفاف حساب ورکو او دغه نه پوښتنه وکړي چې تاسو هم باید شفاف ورکړي
خغلې وای دی تاسو وړاندیز تاسو ځانګړي وړاندیز نه د کانفرنس ته کوم دی
زه په افرادو باندې ډیر حساب نه کوم. زه فکر کوم چې سیستمونه موجود وي نو افراد هم پکې کنټرول کېدای شي. تاسو بلې دلی په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د صدر اعظم او د رئیس جمهورانو په کچه باندې د فساد قضیه رامنځته کیږي، ولې سیستمونه موجود دي نه د هغې مخنیوی کوي. زه څو مشخص وړاندیزونه لرم. اول خو دا چې د ادارې فساد په حق لباندې چې کوم قوانین موجود دي په افغانستان کې د دې باید بیا کتنه وشي، او په دې کې د موږ د منطقې چې کوم هیوادونه دي چې نغې له موږ سره مشترک مشکلات لري د غیر له موجودو قوانینو نه پکې استفاده وشي. فعلا د افغانستان چې کوم قوانین دي دا متاسفانه چې د دې مقابله لپاره ډېر کمزوري دي. تاسو وینئ چې خلک نیول کیږي بیا خوشي کیږي، دا قوانین په خپل ذات کې مشکلات لري. دویمه مهمه موضوع چې زه غواړم پیشنهاد کړم هغه د مربوطه ارګانونو د وظایف واضح کول دي. چې معلوم سي چې بل اخر دغه کار مسولیت چا په غاړه ده، چې یو نفر بندیکي بل خوسیکي بل براتور تور کوي، نه معلومیږي چې په دې سیستم کې د تداخل وظیفوي مزیت نه معلومیږي چې واضح د کوم ارګان چی مسولیت ده، چې هم ارګان به خپل وظیفه ماسي مخ کوي. بل مهمه خبر د خلکو سره مستقیم تماس ده. د افغانستان دولت باید داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د فساد سره د مقابلې په حق له باندې د خلکو سره مستقیم تماس ولري. خلک خپل نظریات ورکي، خپل مشکلات ورتوي، د خلکو د مشکلاتو پرانا کې خپل اقدامات وکړي. بس په کوم او پیشنهادو مې هغه داسې یو فوق العاده سیار ټیم په ملي او په ولایتي کچه باندې داسې یو ټیمونه رامنځته کول دي چې په کوم ځای کې د فساد یا د بډې اخیستنې راپور ورکول کیږي دا ټیمونه الته ورسیږي، تر څو په جامعه کې داسې یو حراس پیدا شي چې کما رشوت واخیست نو کېدای شي د دروازې شاته څوک ولاړ یو ما ونیسي، تر څو چې داسې د خوف یو فضا قائم نه شي چې خلک په دې وویریږي چې کما رشوت واخیست نو ځنې ول کېږم، ما که رشوت واخیست عاجل وظیفه له لاسه ورکوم. نو ډېر زیات امیدوار دي چې ان شاء الله د دې سره به اداري فساد ډېر ټیټ شي.
تاسو نه مننه قدرمند دوستانو، زموږ نننۍ ګردې میز په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په اړه ځانګړی شوی زموږ مولمانه ولسي جرګې غړی میر احمد جوینده، افغان کارپور ډاکټر عطا الله واحدیار، تر بل ګردې میز مو په پاک الله سپارو. خدای مو مالشه.